پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل د خبرونو په لنډیز کوو افغانستان ته د نوي میلیون ډالره نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. د افغانستان بانک ویاندوی محمد صابر مومند پرون باختر خبري آژانس ته وویل تر اوسه پورې دا مرستې 899,600,000 کېږي. ښاغلي مومند د دغو بشري مرستو د ستاینې په څنګ کې وویل د افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرسته وکړي. آیرلند د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشری چارو همغږي کوونکي اداره یا اوچا پرون په یو ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ وایي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په دې سره له 2000 کال راهیسې له دغه صندوق سره د آیرلند د سخاوتمندانه مرستو اندازه 3.5 میلیون یورو ته ورسېده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست رئیس صدیق الله نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو ورځو کې 3,013 تنه له ایران څخه دې ولایت ته شړل شوي دي. د مولوي نصرت په وینا په دې کسانو کې 3,600 مجردان او پاتې 3,340 تنه د یو نوي متحلو کورنیو غړي دي. ایران له څو اونیو راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله سره وکتل. د فرانسې سفیر دیوید مارتین هم د دې کتنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. د خپلو خبرو نور جزئیات او ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو عبدالله له 8 میاشتې نظربندۍ وروسته د 13 سور 14 د خپلې کورنۍ له غړو سره د لیدو لپاره هند ته لاړ او لا هم همالته دی. ویل کېږي ښاغلی عبدالله غواړي بیرته هیواد ته ستون شي. او په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښو د قربانیانو شمېر 10 ته لوړ شوی. موترایزان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. چارواکو پرون چهارشنبې وویل د نړېدلې میتروپولي لس پوړیزې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې یو بل مړی وموندل شو چې په دې سره د مړو شمېر 10 ته ورسېد. دغه راز 10 نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي او تر اوسه نه ده روښانه چې آیا نور مړي به هم تر خاورو لاندې وي که څنګه. چارواکو سیمه ییز فساد او د خوندیتوب نشتوالی د دغې ودانۍ د نړېدو اصلي لامل بللی او ویلي دي چې د ساختماني سرغړونو په تور تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په شمول 14 کسان نیول شوي دي. ازادي راډیو نومه د خبرونو لنډیز واورید. رابه شو د پروګرام مطالبو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د پاکستان لخوا د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغېز لري او دا ستونزې حل نه سي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ د ستونزې لري.
ملګرو ملتونو طالبانو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبري رسنیو فعالان څه وایي؟
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اووه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي؟
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې افغانستان کې وروستي وضعیت ته په پام یوه لیکنه کې ویلي لویدیځ د افغانستان په اوسني تیاره وضعیت کې لاس لري.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوی رسیدل تاییدوي او وایي د سیمې امنیت د دواړو هیوادونو په ګټه دی. ځینو پاکستاني چارواکو هم د دغه هیواد یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د قبایلي مشرانو یو 50 کسیز پلاوی تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی او دوی به له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له غړو سره خبرې کوي. ویل کېږي دا خبرې د کابل په سرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. خو په قبایلو کې دننه بیا یو ډله خلکو د همدغو کسانو په مخالفت باندې چې وایي قبایلي مشران دي راوتي او وایي دا د دوی مشران نه دي او استازیتوب هم نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا په اړه څه نه وایي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو د یاد هیواد د ځینو چارواکو له قوله ویلي دي چې دغه پلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربن پر غځېدو خبرې وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېد. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا یوازې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلي مشرانو د یو پلاوي د رسېدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. ښاغلي مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی او که د پولې دواړو خواوو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفي اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیمن اغیز لري او دغه ستونزې حل نه شي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولې دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده، د دوی بې ثباتي مستقیمن یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې بمبار
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پی له غړو سره کتلي او دواړه لوري اوربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي، که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستانی رسنیو د راپورونو په حواله 50 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدی په اړه بېخبري ښیي. ویل کېږي چې دغه قبایلي پلاوی کابل ته له راتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غځېدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا په اړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوي، خو د ټي ټي پي ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستاني طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشی کېدل د ټي ټي پي پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی د مادو نه عملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلي سیمو په بشپړ ډول د پاکستاني پوځ وتل او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوځ بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپل وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختم کړي او د پاکستان له حکومت سره اوربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستاني پوځ د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګرو ملتونو سازمان له طالب چارواکو غوښتي چې د خبریالانو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پر رسنیو فشارونه زیات شوي. هر څه موده وروسته خبریالان نیول کیږي، ویل کیږي او ګواښل کیږي. په کابل کې په وروستیو ورځو کې دوه خبریالان بې درکه شول. طالبان نه وایي چې دا دوه تنه دوی نیولي، خو ملګري ملتونه او د خبریالانو ټولنې وایي طالبانو نیولي. سره له دې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته رسنۍ د پخوا په شان پر اوسني حکومت انتقادونه نه شي کولی، لیکن بیا هم ډېر خبریالان نیول کیږي. طالبان له دې ډول کارونو څه هدف لري؟ عصمت ساروان په همدې اړه د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې.
له بده مرغه زموږ د معلومات پر اساس دوه نه بلکې اوه خبریالان د افغانستان په زندانونو کې دي او د خبریالانو په اړه باندې وضعیت ډېر زیات اندېښنې وړ دی. خبریالان وهل کېږي او د هغوی ټلیفونونه څارل کېږي او د هغوی خبرونه څارل کېږي او هغوی ته حتی خبري نیوز ته د وسلوال طالبان له ټوپک سره ورځي او هغوی ته وایي چې تاسو د الفا الفاظو کارول هم سم کوي هغه چې دوی غواړي. نو زه فکر کوم د افغانستان تاریخ کې به په داسې آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې وي دومره ساحانی تنګه شوې لکه اوس چې اوسني حکومت ور باندې راوستلې ده. نو زموږ هیله د نړیوالې ټولنې او د نور نړیوال نهادونو څخه دا د خپل د بهرنیو هیوادونو د سفارتخانو څخه مو غوښتنه ده چې مستقیما د طالبانو له رهبرۍ سره په تماس کې شو، هغوی ته دې ووایي چې خبریالان آزاد پرېږدي، هغه خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي پرېږدي چې هغوی خپل کار وکړي. که څه هم لویه کتله خبریالان له افغانستان څخه وتلي دي او هغه کدرونه چې هغه په تیرو شلو کلونو کې وعده کړې وه هغه اوس نشته. کوم چې پاتې دي د هغوی د ټکولو وهلو او د هغوی د خفه کولو هڅه دې نه کوي.
څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تر زرو ډیر خبریالان له افغانستان وتلي دي، کابو نیمایي رسنۍ بندې شوي. د دې اغیز او عواقب د ټولنې او حتی پخپله د طالبانو د حکومت لپاره ستاسو په نظر څه وي؟
ډیر بد عواقب لري افغانستان ته. خپله دغه شل کلن مزل ته چې موږ تر دې هده پورې کړی و اوس هر څه له صفر نه بیا پیل کیږي. دا د دې معنی ده چې طالبان خپله په لوی لاس باندې خپلې پښې په تبر وهي، ځکه د خبریالانو په بندي کولو په نیولو سره دوی هیڅ هم لاسته نه راوړي، یوازې د افغانستان نوم بدول کی نوم بدوي، ګاونډیو هیوادونو ته کم معرفي کیږو. او که دوی صحیح مشاورین ولري او صحیح مشورې ورته ورکړي د خبریالان بندیانوي، ما هغوی ته ووایي مثلا هغه د بیان د ازادۍ اصول چې دي د هغې مطابق یې پرېږدي چې کار وکړي. زه فکر نه کوم چې بیا به ستونزه جوړه کړي، خو دوی اصلا په دې برخه کې یا ډیر د تجربې خاوندان نه دي، تجربه نه لري، او یا داسې دي چې د دوی هغه مشوره کوونکي ډیر غلط خلک دي، ځکه د خبریال یا د یوه نطاق په نیولو سره هیڅ هم نه کیږي. دوی په ځای د دې چې د نیوز ایډیټر ته ووایي چې ورور دا خبرو نه دي سم که، دوی نطاقان نیسي یا دوی رپورټران نیسي، چې دا له بده مرغه د ټولو بشري او د بیان د ازادۍ او د رسنیو د قوانینو خلاف عمل دی کوم چې طالبان یې ترسره کوي.
د کابل پریس له پخواني مسؤول عزیز احمد تسل سره مو مرکه اوریده چې د طالبانو لخوا د خبریالانو سره د چلند په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر افغانانو پرون په البانیه کې په دې خاطر اعتراض وکړ چې په وینا یې د امریکا د متحدو ایالتونو حکومت له البانیه څخه امریکا ته د دوی په بیولو کې پاتې راغلی دی. دوی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته البانیه ته کډه شوي دي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
یوې وړې ډلې پرون د البانیا د پلازمینې تیرانا د شمال په 80 کیلومتری کې په شینجن ښار کې مظاهره وکړه او د هغې په لړ کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې متحد ایالتونو ته د دوی د لېږدولو پروسه چټکه کړي. د دې مظاهرې یوه ګډونوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د نن ورځې مظاهره د اته میاشتې کېږي چې موږ دلته بې سرنوشته پراته یو او هیڅوک موږ ته توجه نه کوي. دلته تقریبا 380 کسانی موږ چې په سپتمبر کې افغانستان نه انتقال شوي وو او دلته په ډیر بد حالت کې ژوند کوو. بد حالت یعنی چې موږ دلته بالکل بے سرنوشت یو. بنان موږ د امریکا او د نورو مملکتونو نه خواهش کوو چې زمونږ په حق له دې تصمیم ونیسي، ځکه چې دلته زمونږ ماشومان د درس او تعلیم نه پاتې دي.
د اسوسییټ پریس خبری اژانس د راپور له مخې کابو 2400 افغانان د تیر کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې له افغانستانه البانیا ته وایستل شول او د دغه هیواد په شینجن او دورس شارګیو کې په موقتی ډول دیر شول. د امریکا متحده ایالاتونه او غیر حکومتي مؤسسې له دوی سره مالی مرسته کوي. کله چې دوی البانیا ته ورسېدل د ختیځ اروپا دغه هیواد اعلان وکړ مخکې تر دې چې دا زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ سي هیواد یې لږ تر لږه د یوه کال لپاره سرپنا ورکوي. البانیا تازه ژمنه کړې که افغان کډوالو ته د امریکا د ویزې ورکړه وځنډېږي حاضره ده چې یو کال نور یې هم وساتي. د البانیا د بندنیو چارو وزارت ویلي چې دې هیواد ته نسوه ورغلي افغانان هلته پاتې دي او نور یې امریکا او کاناډا ته بیول سوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
ازادي راډیو ته غواګیاست ور بشو د اوکراین مسلې ته. د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک په صنعتي ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. یو شمېر ملکیانو د جګړې له ویرې په داسې ځای کې پناه اخیستې چې هلته کیمیاوي مواد دي او چارواکي دا ویره لري چې د دغو موادو خورېدل خورا خطرناک دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسی ځواکونه نن د اوکراین په ختیځ کې د سیوردونیتسک ښار بشپړ نیولو ته ورنښتې شوي دي. له څو ورځو راهیسې په دې سیمه کې سختې جګړې روانې وې. په ورته وخت کې واشنګټن خبرداری ورکړی دی چې شاید دا جګړه نورې میاشتې میاشتې دوام وکړي. بل لور ته بریتانیا له متحده ایالاتونو او جرمني سره هم ژغه شوه او اعلان یې وکړ چې اوکراین ته به پرمختللي وسلې واستوي څو له روسیې څخه د ځان دفاع وکړي. د سیوریو دونسک د پوځي ادارې مشر سرګی هایدی په انسټاګرام کې ویلي دي چې روسي ځواکونو د ښار 80% لاندې کړې ده او اوس کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. هایدی خبرداری ورکړ چې یو شمېر ملکیانو د روسي پوځیانو له ډزو د ښار کیمیاوي بټۍ ته پناه ورپړې ده چې هلته خطرناک مواد دي. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند الکساندر موتوزیانک دا خبره تایید کړه چې په سیوریو دونسک کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده او روسي پوځیان د ښار مرکز ته رسیدلي دي. خو د ده په وینا اوکراینی پوځیان فعالانه دفاع کوي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ورځنیو استخباراتي اطلاعاتو له مخې روسي پوځیانو د ښار اکثر سیمې نیولې دي او د ښار په لور غځېدلی مرکزي سړک لا هم د اوکراینی سرتیرو په لاس کې دی. خو روسي پوځیان د درنې توپخانې په مرسته ورو ورو ورمخته کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې وضعیت کړکېچن دی. د پرون یوې امریکایي رسنۍ ته په مرکه کې وویل چې هره ورځ د اوکراین له شپېتو تر سلو پورې عسکر وژل کیږي او شاوخوا 1500 نور ټپیان کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې داسې توغندي اوکراین ته ورکوي چې تر 80 کیلومتر پورې هدف وشتلی شي. دا له اوکراین سره د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د واشنگتن د نوي پوځي مرستې یو برخه ده.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به اجمالاً ټولنیز او تحلیلي مطالب او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وړاندې کړي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په خاطر یې له ایراني چارواکو سره لیدلی دي. د وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت له ځانګړي استازي میر شفیع او په کابل کې د ایران سفارت له اقتصادي اتشي حسن شیرزادی سره په اقتصادي مسایلو خبرې کړي دي. په خبرپاڼې کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې د سرحدي بنسټونو، بندرونو او صنعتي پارکونو د پیاوړتیا او د سوداګریز بیلانس په اړه خبرې شوې دي. یاد وزارت د ښاغلي شفیع له قوله لیکلي دي چې د دوه اړخیزو هوکړو په اساس کېدلی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري تنظیم شي. د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې پیل شو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په دې پروګرام کې 400 تنو ته د یوې میاشتې لپاره د کار فرصت برابرېږي چې هر کارګر ته به د ورځني کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. یاد وزارت ویلي د دې پروګرام د پرانیستې په مراسمو کې د ننګرهار ولایت د سندیز حوزې رئیس سید فضل احد هاشمي د پروګرام په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او د کار د روڼتیا په برخه کې هم سپارښتنې ورته وکړې. د یادونې ده چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام د ننګرهار ولایت په ځینو نورو ولسوالیو کې هم پیل شوی دی او دا هم نن ورځ افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او څلور نوي پوله یوه یورو پنځه نوي افغانۍ او اتیا پوله یو انګلیسي پاونډ یو سوللس افغانۍ او نوي پوله یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او دو پنځوس پوله زر ایراني تومنه درې افغانۍ او پنځه پوله زر هندۍ کلدارې یو زر اووه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه نهه پنځوس افغانۍ
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري اوروزګان کې روغتيي چارواکي وایي په خوارسواکي د اختما شمانو شمیر دوه برابر شوه ستاسو له پیغامونو بام څه پیغامونه راوخلو خو لمړی برا شو دي ته چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي واشنگتن پوسټ رسپانی افغانستان کې ورستي وضعیت ته په پام یو لیکنه کې ویلي لویدیز د افغانستان په وسنی تیار وضعیت کې لاس لري پلیکنه کې ویل شوی د اوکرين جګړې ته د لویدیز پاملرنه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته د نه پاملرنې سره په تضاد کې اوسېدي واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د دولت جوړونې او د وسلوالو ضد جګړه کې د ټریلیونو ډالرو لګولو وروسته تیر کال د دوبی په پای کې نړۍ په کابل کې واکته د طالبانو د بیرته ستنېدو شاهده وه ورسپانه وایي په واشنگتن او د بیلابیلو اروپایي هیوادونو په پلازمینو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته خلک د هغه څه په اړه غوسه دي چې دی ورسپانې له افغانستان څخه په ګډوډۍ وتل او په افغانستان کې د ښځو او نجونو وسنی وضعیت ته اندېښنې بللي دا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د طالبانو بیا واکمنېدل د افغانستان د ماتېدونکو اقتصاد له نړېدو سره هم مهاله وو هغه نړیواله بودیجه چې کلونه یې د افغانستان له پخواني کمزوري دولت ملاتړ کوه پرچاو شوه او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان تر وو میلیارد ډالرو زیاته پانګه کنګل کړه اوس میلیونونه افغانان په ځانګړې توګه هغوی چې دولتي ادارو کې کار کوو بیروزګاره شوي بانکي سیستمونه نور د پخوا په څیر کار نه کوي او نقدې پیسې کمې دي واشنگتن پوسټ زیاتوي خو په یو داسې هیواد کې چې حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی نوي واکمنې تر ډیره سختدریزې پالیسۍ مخکې وړي او محدودیتونه پکې زیات دي ورته د نورو مالي مرستو ځانګړي کول د ډیرو لویدیځو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي فارین پالیسی بیا په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ریپورت ته اشاره کړې په ریپورت کې ویل شوی افغانستان کې واکته د طالبانو لبی استنیدو وروسته رامنځته شوی فرصت څخه القاعده شبکه د خوندي پټن ځایونو د موندلو او مالی مرستو د راټولولو په برخه کې پراخه ګټه اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ریپورت پر بنسټ د القاعده شبکې وسنۍ مشر او د اسامه بن لادن ځایناستی ایمن الزواهری په 2019 میلادي کال کې د دې ډلې د مشرتابه له نورو غړو سره د افغانستان په ختیځ کې د میلمه په توګه ژوند کاوه فارین پالیسی هم دارنګ وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو پر افغانانو سربیره بایلونکی لوری پاکستان دی چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې ویل شوی د طالبانو له جګړې د شل کلن ملاتړ وروسته دا د اوس خپله له وسلوالو سره په شخړه اخته دی
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اووه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ
ورسګان کې روغتیایي چارواکي وایي په خوارسواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دوی یې لامل تر ډیره د خلکو بې وزلي بولي چې له مخې یې میندې او ماشومان پوره او بشپړ خواړه نشي ترلاسه کولی هغه میندې چې ماشومان یې په خوارسواکۍ اخته دي وایي که دولت له خلکو سره مرسته ونه کړي ګڼ ماشومان به د خوارسواکۍ له امله خپل ژوند وبایي
لوږې فقر او غربت تر روغتونه رارسولي دي دا جړاوی د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو دي کوم چې د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د وارډ ټول وټاکونه پرې ډاک دي د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتلا په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر سلسله نه زیات سوی دي د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د خورځواک ماشومانو د بستر د برخې مسول ډاکټر عزیز خان ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته په ورځني ډول تر دولس پورې په خورځواکي اخته ماشومان راځي.
تقریبا سل فیصد علت یو خو ناداری ده، بل ناپوهي ده، یو خو ناداری ده چې وسه د خلکو نه رسېږي، منابع ورته چې یا شیدې واخلي یا کاروبار نشته، مثلا روزګار نشته، هغه نشي کولی چې خپل ماشومانو ته چې مورې د غزې نشي نو هغه شیدې به د کومه کوي. نو یو سوی تغذیه ماشوم یا خوارزاک مور خوارزاک ماشوم دنیا ته راوړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د لوږې سره مخ د دا ډول تنقیو ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو وروستی چانس همدا روغتون دی. په دې روغتون کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مالی اداره دلته د خورځواکۍ د له منځه وړلو لپاره هغه کسانو ته مواد ویشي چې د کافي خوړو نشتوالی تر خورځواکۍ رسولی وي. د اورزګان ولایت اوسیدونکې زرمینه چې ماشوم یې په خورځواکۍ اخته سوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو لپاره په کافي اندازه خواړه نسي برابرولی او له همدې امله یې دوه نیم کلن ماشوم تر روغتون رسېدلی دی.
وږی دی، دل وږی دی، دغه چارې ورته ورول وایي دا وږی چې ډېر کوو اوس نن لسمه ده چې دلته راغلی.
یعنې دا توانایي تاسو نه لرئ چې تاسو دوی ته شیدې رانیسي؟ دوی ته
یا د هغه وس نه لرو، یو وخت ورته رانیسي چې بس کومه مجبوره سو که نه وس نه لرو ولاکه دونه وس.
جان بیبي د ترینکوټ ښار اړوند د چلمګر سیمې یوه بله اوسیدونکې ده او څلور مسیانې په خورځواکۍ اخته دي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال روغتیایي مسؤلین د خورځواکه ماشومانو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر دولس لکو پورې افغان ماشومان په شدیده خورځواکۍ اخته سي، چې د دغه سازمان په وینا له دې شمېر څخه یو میلیون د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زه عبدالواسی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ څخه او د خوشکابې د کلي څخه خبره کوم. دغه څلور ورځنۍ واکسین چې ولې په ټوله هېواد کې به پلی کېږي موږ ته نه دی را رسېدلی. زموږ ورکښته ماجتان ته راغلی او زموږ ماجت ته نه دی راغلی. نه یو کوچنی څلور پنځه شپږ کوره تقریبا موږ په دا ماجت کې یو، نو زموږ کورو ته نه دی را رسېدلی. د دې په هکله که یو معلومات یا یو پوښتنه تاسې پسې وکړئ مننه. خیر اوسئ.
زه قدرتلا کاظمي د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زموږ غوښتنه د اسلامي امارت څخه دا دی چې دغه د نجونو مکتبونه دې خلاص کړي، ځکه هر ورځ په لسګونو مریضان دلته موږ ته راځي او د زنانه ډاکټرې په اړه پوښتنه کوي او وایي چې دلته ستاسې په کلینیک کې زنانه ډاکټره شته که نه شته. نو کوم وخت چې اسلامي امارات حکومت دغه د نجونو مکتبو ته توجه ونه کړي او دوم سیم څخه تر دولسم سیم په پورې دغه خویندې ته اجازه ورنه کړي، نو بیا د زنانه ډاکټر د کمه سي. نو زموږ هیله او غوښتنه دا دی چې د معارف په څانګه کې توجه وکړي او دغه خویندې ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتبو ته ولاړ سي او علم او پوهه ترلاسه کړي.
السلام علیکم، زه د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عامر خان د کونړ ولایت نه زحمت تاسو در کوم. دلته دوه کاله کېږي چې موږ معیبینو معاش نه دی اخیستی. موږ ټول د مؤسساتو نه داخله ده چې څنګه چې معلمانو ته معاش ورکړي دغسې معیبینو سره هم کومک وکړي. نه څوک موادو کې نمونه لیکي او نه وروره څوک نور کومک کوي.
السلام علیکم، سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او بیا په خصوصا ټول افغانانو ته وړاندې کوم. زما پختنه دغه مالی باید دغه د چاواکو د شوالې څخه مختنه د نرخونه باید کنټرول کی. نرخونه ډیر زیات جګ شوی کارونه نشته دی او نرخونه زیات جګ دی. مخکې به د وړو بوجي په 1500 افغانۍ وو، اوس په 200 افغانۍ ده. مخکې به وړو ټاپ کلس لیټرې په 800، اوس په 1400 ده. مخکې به بوره په 1400 روپۍ بوجي وو، اوس په 3000 افغانۍ بوجي ده. دا به څوک واخلي؟ چارواکو نه غوښتنه جدي ده چې باید د دې غم وخوري. کارونه نشته دی، روزګارونه نشته دی، او ریټونه ډیر زیات جګ شوي دي. باید شروالي باید د دې غم وکړي، ځکه شروالۍ دا کار چې نرخونه کنټرول کړي. او پیغام رسته د ننګرهار ولایت او بیا د گوشتي ولسوالۍ راغه کلی نه پریښې دی عزیز الله بدیما.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د اوس لپاره هم دومره. په نورو خپرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي. ورزو د خبرونو لنډیز ده. افغانستان ته د نوي میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو نوي مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوي دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزې ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 30 ته لوړ شوی. معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بېغوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د خبرونو لنډیز مو وارد کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام دوی مینیمایي ته وړاندې به نور بسته خبرونه ولرو، خو تر هغه مخکې هرات ته ورزو. یو راپور له هرات لرو. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه بند شول، خو بیا هم په یو شمېر لویو ښارونو کې مېرمنې او نجونې موټر چلوي. دا ښځې وایي سره له دې چې د طالبانو لخوا د دوی په موټر چلولو محدودیت لګېدلی، خو بیا هم په دې اړه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. موټر چلوونکي مېرمنې طالبانو غواړي چې د ښځو د موټر چلولو محدودیت په اړه خپل نظر بدل کړي او اجازه دې ورکړي چې په افغانستان کې د میرمنو لپاره د موټر چلولو د زده کړې کورسونه فعالیت وکړي. د میرمنو لپاره د موټر چلولو د کورسونو خاوندانو چې د موټر چلولو د زده کړې وسایل په یو خوا کې راټول کړي، وایي دوی ته د طالبانو د ټرافیکو ریاست لخوا ښځو ته د موټر چلولو د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د هرات په ولایت کې سیمه ایز خبریاله شیما وفاوی چې له لسو کلونو ډیر موده کېږي چې موټر چلوي، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیره ویره موټر چلوي. شیما له هغې ورځې څخه ډارېږي چې طالبان د ښار په منځ کې موټر ودروي او له توند چلند سره مخ شي. نوموړی چې د ځان او نورو میرمنو نامعلومه برخلیک ته اندېښمنه ده، وایي تر طالبانو نظر د ښځو پر وړاندې بدل نه شي، داسې وخت به راشي چې یوه میرمن به هم موټر ونه چلوي.
خب ما هم شاید بارها این ترس و این نگرانی در ما بوده.
هر وقت دا ویره رسره وی چې که خدای مکړه طالبان یا د ترافیکو د ریاست مسولین د میرمنو په موټر چلولو باندې بندیز ولګوي څه به کیږي؟ د میرمنې مخکې پرتې ستونزې به څه ډول حل کیږي؟ په کور، کاري ساحه او ټولنه کې به له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
د افغانستان په لوی ښارونو لکه کابل، مزار شریف، هرات او داسې نورو کې چې د طالبانو د واکمنۍ ډېر اثر لیدل کېږي، لږ شمېر ښځې د تجربه کوي چې د طالبانو تر بیرغ لاندې موټر وچلوي. یو میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د طالبانو له واکمنۍ مخکې موټر چلوه. وایي د جمهوریت په وروستیو کې په خپلو سپمول شویو پیسو موټر واخیسته، د موټر زده کړې کورس ته لاړه. جواز ترلاسه کړ، خو کله چې طالبان واکمن شول دا یې له موټر چلولو څخه منع کړه.
جمهوریت وخت کې ډېر کورسونه مې تعقیب کړل، د دې پرې چې ما ته خپل لیسنس واخیستې او ما کولی سوای په ازادانه ډول په ښار کې د موټر څخه استفاده وکړم او خپله ډرایو وکړم، لیکن متاسفانه اوس نسم کولی چې موټر وچلوم. که څه هم تر اوسه پورې د میرمن موټر چلول په رسمي ډول نه دي منع شوي، یعنې داسې کوم فرمان نه دي راغلی چې میرمن نسي کولی موټر وچلوي، خو بیا هم موږ منع کیږو. او د بلې خوا د دې ویره هم شته چې طالبان د حکم تهدید نسي.
لوی خو کدي موټر چلوونکو میرمن شمیر ډیر کم دی، بل خو د موټر چلولو د زده کړې ډیر کورسونه هم د ورستوي تحولاتو او بندیزونو لامل تړل شوی دی. یوې میرمنې چې په هرات ولایت کې 15 کاله خځو ته د موټر چلول ورسته کول، وایي اوس نه یوازې دا چې خپل کورس نشي خلاصولی، خپل هم موټر چلولو ته زړه نه ښه کوي. د کلونه کلونه د موټر چلولو په برخه کې له میرمنو سره خواري ګاللې او چلولې ورسته کړي دي، خو نن سبا خپلې هلې ځلې له خاورو سره خاورې ګڼي. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د ښځو د موټر چلول حق دې په رسمیت وپیژني.
طالبان آمدن ما بخش خاران کاملا ما رنگ پاشید.
له هغه ورځې چې طالبان راویلی دي په لوحو کې مو د خویندو په برخه رنگ وهلی، د هغه پر ځای مو ورونه لیکلي دي تر څو د طالبانو له خوا له کومې ستونزې سره مخ نسو. مخکې ډېره خوشحاله وم، کار ته تلم، خو اوس په کور ناسته یم، ډېره راته سخته ده.
د طالبانو له واکمنۍ له 9 میاشتو زیاته موده کېږي، خو لا هم لوام تر 12 ټولګي پورې د زده کوونکو نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په اکثره دفترونو کې د کار اجازه نه ورکوي. ښځې اندېښمنې دي چې هسې نه افغانستان بیا ورو ورو د طالبانو د لومړي ځل د واکمنۍ حالت ته ونه رسیږي. موټر چلوونکې ښځې وایي طالبان چې نجونو ته د زده کړې او میرمنو ته د کار حق نه ورکوي، نو د موټر چلولو چارې دوی ته له واقعیت څخه یو لرې خیال ښکاري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د ترافیکو ریاست په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلي په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړه سوي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د دوی د تعلیم په اړه ویل چې لا هم نجونې په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړي وو او د دوی له غشتونو څخه یو هم دا و چې باید نجونی او شوزي د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسي ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړی ده. له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تانکزی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، د تعلیم حق چا نه دی ورکړی. تعلیم ستنه په افغانستان کې خو کما حقونه ورته کورسې کې نه حق دا که به اسلام چیرې زده کی، شرعت به چیرې زده کی، خو په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره، د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتلل دغه نه واوښتل سي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
اوریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تانکزی خبري واوریدلې. دا خبري په داسې حال کې چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. د دې خبرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبري پیل کړو. شایسته جان، خبرونې ته ښه راغلاست. او لومړی سر کې که تاسو مشتر د لاریون په اړه باندې معلومات راکړئ.
سلام او تاسو ته ورځم کته ډیر زړه خوشاله چې نن تاسو سره یم.
نن ورځ مونږ سبا نه نیم بجې د لیسه مریم کونځه په مخ کې مونږ یو هغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې مونږ زمون اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طرفان راغلی. د نن ورځ عادثه دا وضعیت چې ما ولیدل، قسم په خدای زما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې مونږ به کوم هیواد ته، په څه رقم هیواد مونږ ژوند کوو.
زه به د خپرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریا جانی، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړي چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلک شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مطلبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته، ده خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې یونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک انجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅکله نشي کولی چې دغه حق له خلکو نه واخلي، او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅکله هغه خبره چې کوي په خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي، او تل دوی بی عدالتي د ښځو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتاسی صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولې چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون، په دغه کې تاسو غوښتنې څه وې؟
زمونږ اعتراض ډیر ښه مخته لاړ، تر نیمایي پورې، تر نیمایي او لس دقیقې شل دقیقې وروسته چې دوی خبر سو راغله، مونږه ماسره وکړه. زمونږ نور همکاران دوی پر دې نسو لاړ، هرې خوا زه پاتې شم، ځکه یو درې دانې د ښوونځي شاګردان ماسره وو، زده کوونکي زما زړه نسو چې هغوی پرېږدم. د دې خاطر دوی چلند اصلا دوی تغییر کړی نه ده، دوی چلند هماغه سي د وختنی غونډې شل کال مخکې غونډې وو. لکه درته وایم، دوی دونه کې دونه زره د ښځو لپاره د ښځو ته احترام نه لري، د ښځو درناوی نه کوي، اصلا ښځو دوی ته ارزښت نه لري. څنګه دوی سره رویه وکړي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل، دوی سره مې خبرې وکړ، ولې تاسې داسې کوي؟ وایي تاسې دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وایي تاسې دغه ښځه یاست او تاسې غواړئ چې مونږ نه بدنام کړئ، او تاسې ولې دا کارونه کوي؟ ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما وویل کوم حق؟ تر اوسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي، او مونږ خپل دنده ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي دا شیان وګوره، تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې. وای دا زمونږ کار نه دی، مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پرېږدو چې مونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پرګنس ولاړ، زه یو پات سم، یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وو، یو زما همکار سینه وو چې د هغه ټلیفون واخیستل، ټول عکسونه مې دوکان هغه شیان پاک او زما ټلیفون چک کړ. ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی، زما ټلیفون په زما په دسکاول کې، زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم. دغه چلند بیخي اصلا نه، لکه څنګه درته وایم، سمه چلند نه و، دوی تغییر کړی نه ده بالکل. زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق، د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ور نه کړي، دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي. په دغه حکومت کې، په دغه طالبان کې دوه نول طالبان دي، طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي، تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي، او نیمایي نه غواړي. دا سره خم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي. هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وښایي چې موږ څه کار وکړو څه کارونه ونه کړو. اصلا قسم خدای نن ورځ بې حد وحشیانو غوندې داسې چلند وکړو ما سره، زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی، او زما همکار ته وایي ټلیفون دې راکړه، که ټلیفون دې رانه کړه نو تا باندې فایر کوم وژنم دې. بیا ما ورته وویل که وژنې ووژنه، زه د همدې هېواد بچی یم، که مړ سم ماته هېڅ کوم غم نشته. نو چلند ډېره بد چلند مونږ سره وکړ، نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو، تر کله پورې داسې وضعیت اوسي.
ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده؟ د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لېږل سوي دي. ډېری یې داسې دي چې بېرته له زندانه راووتې، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځي یو لاریون کوي؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
و دا خو د بې خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غږ ونه باسو؟ که مونږ همداسې غږ ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دې حکمونه هم لا ډېرېږي. هر شي چې دې زړه نه راغله بیا مونږ د ښځو باندې مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي سهار خیزي جګېږي بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه چې په قرآن کې ویلي دي د نارینه لپاره د ښځې لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلی دي دوی نه، موږ اضافه د هغه نه دي غوښتلي چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
مننه ډېره.
او زمونږ همکارانه ډېره چې لاري وکړي اعتراض، هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زارا هغه بندي سوی ده، هغوی خوشې کړي. بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویلي د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کودی نهسي د هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړي ده په رسنیو کې ورسوي، داسې دوی کړي ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نه ویډیوګان فلمان واخلي چې دوی برملا کېږي د نړۍ په مخ کې، ځکه دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. او باید اوس هم ونه پېژندل شي، ځکه دوی سمه په قانون په شی باندې دوی نه پوهېږي.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حیدری، تاسو واوریدل چې شایسته جان وویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جان سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکاره ده، مونږ ته هم ښکاره ده. وای دوی خپل هم پوهیږي چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي، دوی په خپل منځ کې سره اختلاف لري، هیڅکله یو بل باندې دوی باور نه لري، ځکه چې دوی دومره شخړه دوی په منځ کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن نه دي، او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره، د افغانستان خلکو سره، بیا هغه کار نه کوي. کله چې یو خبره وکړي نو خلک خوشحالیږي چې زه ګوندې دغه کار دوی ترسره کړي، مکتبونه خلاص کړي، اقتصادي حالات جوړ کړي، امنیت جوړ کړي. بیا چې ګوري هماغه حالات روان ده، ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. او د دې په مېز کې زه فکر کوم چې دوګونی طالبان دي، یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي تجمن وي. بل مخې طالبان دي چې هغه بعضې هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي، د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي. د دې بعضې طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جانې، تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي، یو هغه چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. ستاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیول غواړي، پر هغو چې پر افغان جنو باندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي، ښځې له کارو څخه ایستلې دي، بې برخې کړې دي، او همداراز نور ور باندې محدودیتونه ورځ په ورځ زیاتوي، لکه هغه فرمانونه چې دوی باندې حجاب اجباري کړی دي، ستاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای شي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسئله هو دا چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله زما په نظر نو همداسې ټولنه جامعه او د هیوه جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد چې خپل ځان جوړ نه کړي خپل ځان اصلاحات را نه وړي زما په نظر هیڅ شی جوړولی نشي. دا زما په نظر دا ډېر د حکومتونه د فرمانونه زموږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي. دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولې داخلي ولې دوی په خپل منځ کې دا خبرې نه کوي ولې نه کې نوي د جلسه د کانفرنس دا شیان نه اخلي او ښځه نه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی ښځه نه ده اوسنۍ ښځه ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري خبرې کولی سي دا هر څونه مشکلات ستونزه اوسي دوی حلولی سي دا رقم نه دي او دوی چې تر څو مشمول حکومت جوړ نه کړي زما په نظر هیڅ شی هم نه جوړیږي. همداسې ګډوډي به اوسي تر اخره پورې تر هر وخت دوی چې هر څونه زیار وباسي هر څونه هر چېرته ولاړ سي هر هیواد ته چې دوی کومک وغواړي او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري.
حیدری صاحب ستاسو څخه به بله پوښتنه دغه وکړم چې شایسته جان تاسو واورېدل چې یو دغه ټکي ته اشاره وکړه چې باید ټول سیمه حکومت رامنځته سي او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکې کې استازیتوب ولري د شذو په ګډون. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان و شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکې یا تصمیم نیونکې چوکاټ
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپله پرېس کې وي خپله په دولت کې وي په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه غواړي وکړي د افغانستان خلکو باندې ښځو باندې ماشومانو باندې دوی ته فکر نه کوي د افغانستان آیندې ته هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خو د ټولو غوښتنه ده هیڅکله طالبان نه مني دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرني دي هیڅکله د افغانستان خلک ته نه دي. دوی نه په اسلام باندې خبر دي نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي په هیڅ شش باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویل دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنه کړي که هغه حتی که د دوی خپل هم نظر شذې هم وي؟
دا څه دا فکر نه کوم چې خزه ته پدی غونډه کې دوی برخه ورکي. زه فکر کوم چې دا غونډه هم دومره به موافقه نه وي پدې چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي او تل کارونه کړې دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې د اسلام پر ضد باندې تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالفت اسلام ته مخالفت کوي. نو تاسو به فکر کوئ چې آیا دوی به خوځو ته حق ورته پاینده کړي؟
که طالبان ووایي چې موږ غواړو د شذو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم داراز نور چې شورا رامنځته کوي په دغو کې د شذو ژغ هم دوی پکښې یو ځای کې تاسو آماده یاست چې دوی ته خپل وړاندیزونه ورکړي؟
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې ښځه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي، او که داسې وکړي ولې نه، هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو، کینو خبرې به کوو او دا مشکل ستونزه حلوو. ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس تقریبا نه میاشته سو کنه د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درناوی ښځه ته نه کوي. نو دا څنګه کېږي؟ داسې زما په نظر دا جرګه هم بېهوده ده، بې معنا ده، ځکه مخکې په جمهوریت کې هم ډېره جرګه دایره سو، ما هېڅکله دغه نتیجه ونه لیدل. اوس هم که جرګه دایره سي هیڅ ګټه نه لري. کله چې دوی حوال په خپل منځ جوړ رسي او هوا شمول حکومت جوړ کړي زما په نظر، او ښځې ته حق ورکړي او ښځه پرېږدي په خپل دنده وظیفه ته ولاړ سي، نجونه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي، هم دا ټول کارونه زما په نظر جوړېږي. که هر څونه غونډه واخلي دوی، هر څونه کانفرنس دا جرګې شي دایره کې، زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بې فایده ده. دوی چې دا هلم چې تعلیم حق د انسان ده، ښځه او نارینه او ښځینه ته فرض ده، دا حق اخیستلی د خلکو نه ده. نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی ښځو ته نه ورکوي، هغوی نه پرېږدي چې خبر وکړي. دا چې په رسنیو د ښځو نه پرېږدي خپل ماغ دوی باندې په جبري ماکس تحمیل کوي، بندوي او اجباري حجاب، زما په نظر هېڅکله دوی شاید بازر نیسي د ښځو سره کینې مذاکره وکړي او بحث وکړي.
شکریا جانی، د یوې افغان فعالې په توګه باندې له طالبانو څخه تاسو کوم می غوښتنې لرئ؟ لکه یو دوه درې دغسې کومې مهمې غوښتنې تاسو غواړئ چې مطرح کړئ؟
زه د طالبان نه غواړم چې داسې یو ورته ځان ته فکر وکوي، تاسې به اسلام نه به اسلام دا خواهی کړ چې مونږ اسلام است، مونږ مسلمان است، مونږ هم مسلمان یو، خو تاسې څه چې اسلام به هغه کار وکوئ، تاسو د سچ اسلام وی هغه نه کوي، تاسو په بل لار باندې روان یاست، یا هغه حقوق چې خدای پاک خزه ته ورکړي تاسو نه ورکوي، تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي، بل دې چې اسلام تاسو وي، بل دې چې خلک تاسو وي، نه په اسلام باندې تاسو کومه د اسلام په کار کې ژمنه لري، نه د هیواد د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمنه لري، نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمنه، د خدای لپاره تاسو لکه فکر وکړئ، د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ، تاسو ولې دې کوي، ولې دغه څه د خزو ټول ټول اورات نه ساتي، د خزو په هغه باندې تاسو مونه نسې کولای چې حجاب واغوند کولای چې ماسک واغوند کولای شي دا کار وکړل کله وشه دا کار وکړ، اول تاسو د څه فکر وکړئ، د افغانستان امنیت، د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو یو مړی ډوډۍ خوړلو د پاره نه لري، هغه را جوړ کړئ، تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منع کوي، د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي، ولې دغه څه کوي طالبان؟ نما دغه غټ په طالبان د چې لطفاً خلک پری دی خپل امغه دغه ځپل ژوند ته پری دی، دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړ دی ته پری دی، نور دینه مزاور وی، ولی دغه څه کوي؟ نجونې پری دی چې مکتب ته راځي، خزو حقونه ور پری.
مننه شایسته جانې، تاسې هم که په دې برخه کې دوی خبرې وکړي چې وخت هم نور پای ته رسیږي د خبرونې، خو تاسو که طالبانو څخه کومي غوښتنې مطرح کړئ؟
زما غوښتنه دا ده، زما غوښتنه نه، شاید د ډیرو ښځو د هیواد ښځو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پرېږدي خلک خپل عادي ژوند، پرېږدي ژوند وکړي، پرېږدي د خلک د اسلام نه، هغه د اسلام نه ببلو جوړ مه کړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه، او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي یو، بچیان یو، همدلته ژوند وکړو، خپل هیواد ته خدمت وکړو، د هیواد د اقتصاد په هکړه فکر وکړي، او مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تختي، مهاجرت ونه کړي، بس دي نور تر کله پورې داسې جنګونه؟ مونږ بيخي ستړي سوي یو، در اوسه نه، تر در وخت د وخت نه پلارجن می چې کتي کوي، همداسې جنگ روانه ده، تر اوسه پورې مونږ ستړي سوي یو، نو بس دي پرېږدي مونږ آرام ژوند وکړو، خپل ژوند عادي ژوند مونږ، خو هغه ډېر شیان خو دوی نه دي غوښتلي، زمونږ هماغه حق راکړي، زمونږ حق ده، بیا زمونږ هیواد ده، چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو نو چېرته وغواړو؟ مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو نو چېرته خدمت وکړو؟ همدا غوښتنه ده، هیله کوم بس دي، نو په خپل منځ کې جوړ راسي، پرېږدي خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي، نجونو مکتب ته ولاړ سي، داسې کارونه وکړي چې زمونږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي.
ډیره مننه اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو شکریه حیدری او شایسته صافی څخه په مننه باندې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ಕೌಕಡಾ ಗಿಲಮೇಸ ಕೌಕಡಾ